سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا ماسکوتن نه بجې شوې د خبری خبرونه تموز فريده سيال هر کله کو خبرونه به په خبرونه پیل کړو د شنبې پورې د افغانستان او ایران په ګډه پوله د طالب او ایرانی سواکونو ترمنځ نه ختم شو د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ دا خبره د ایران پولیسو کړې خو د احتمالي طرفاتو په اړه څه نه دی ویلي د ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د پولیسو د قوماندان د مرستیال په حواله ویلي دي نن سهار لس بجو کې طالب ځواکونه د افغانستان له لوري د ایران لپاره پولیسو ډزې وکړې هغه دا نه دی ویلي چې دا نښته مرګشوب نه لري او که نه دا په داسې حال کې ده چې د ایران تسمیه اژانس راپور پر بنسټ په دې نښته کې سپکو او درنو وسلو څخه کار اخیستل شوی دی همدارنګه د ایران تسمیه خبري اژانس راپور ورکړی دی چې دغه جګړه اوس پای ته رسیدلې ده او ایراني او همدارنګه طالب چارواکو د دفاع وزارتونو چارواکي یو بل سره کتلي دي د دې خبره تفصیل نور تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه هم وګورئ سبا یک شنبه به د ترکی خلک د خپل هیواد د ولسمشر په دویم پړاو انتخاباتو کې ګډون وکړي د ترکی ولسمشر او د عدالت او پرمختګ ګوند مشر رجب طیب اردوغان او د شپږو ګوندونو د ائتلاف ګډ کاندید کمال قلیچدار اوغلو د می د 14 نیټې د انتخاباتو په نومري پړاو کې د 50 سلنه رایو په ګټلو کې پاتې راغلل نه شپېته کلن اردوغان د 16 کلونو راهیسې په واک کې دی د اردوغان سیال 17 کلن اوغلو ویلي که ټاکنې وګټي نو د ښځو حقونه به پیاوړي کړي او سوریوال کډوال به بېرته خپل هیواد ته ستانه کړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل رقی سیال ته ویلي چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې د کموالي علت تخنیکي مسایل دي او په دغو صادراتو کې د کموالي پریکړه تهران نه ده کړې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې دواړو هیوادونه هڅه کوي چې د بغداد لخوا د زیاتې پیمانې پیسې د نه ورکولو موضوع حل کړي د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د تېرې اونۍ پر مهال د ګازو د صادراتو د کمیدو پر موضوع د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې د اعلامیې له مخې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ګازو د کمیدو موضوع د دې سبب شوی ده چې د برېښنا تولید هم کم او ورځنی ژوند ورسره مختل شي د عراق یو هیئت به چې مشري به یې د برېښنا وزیر کوي بله اونۍ پر دې موضوع د خبرو لپاره ایران ته سفر وکړي د عراق رسنیو د سه‌شنبه په ورځ راپور ورکړی و چې دغه هیواد ته د ګازو صادرات 40 میلیونه مکعب متره کم شوي دي عراق معمولا له ایران هره میاشت له 500 تر 70 میلیون متر مکعبو ګاز واردول او اوکراین او روسي دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د میزایلو او بي پيلوټ الوتکو د تازه حملو او پرون د ځینو چاودنو خبر ورکړی چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او ځین نور کسان ټپیان شوي دي د اوکراین هوایي ځواک وایي روسي پر اوکراین ولس میزایل وشتلی دي او د کامیکازا په نوم د بي پيلوټ الوتکو په مرسته یو ډیر حملې کړې دي د اوکراین هوایي ځواک زیاتوي چې لس کروز میزایل او د شاهد په نوم یې په ایران کې جوړ شوي 23 بي پيلوټ الوتکې او دوه اکتشافي ډرون مسکور کړي دي تیرش په ټول اوکراین کې د هوایی حملو د خبرداري زنګ وکړنګول شو او په دغه حملو کې د سهار تر 15 بجو پلازمینه کیف هم مشتل شوی دی خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو دا راپورونه پر بنسټ د نیمروز ولایت پاکنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده هغه راپورونه چې ایراني رسنۍ ورکړي دي ویل شوي دي چې دغه جګړه اوس پای ته رسیدلې ده خو په دې اړه تازه او وروستي جزئیات درته وړاندې په راپور کې وایي د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې څه باندې 2.6 میلیونه ای افغانان کورنی او یا هم په له هیواده بهر کډوال شوي دي دا چې د کډوالۍ اونده ستونزې څه دي او دغه کډوال اوس مهال په هیواد کې چې بې ځای شوي دي او همدارنګه چې له هیواده بهر د کوم ستونزې سره مخامخ دي په دې اړه به هم د وړاندې خبرونه کې تفصیل ولرو د دې ترڅنګ په بریتانیا کې میشت یو سازمان ویلي دی چې که طالبان پر ښځو باندې هم داسې بندیزونه وضع کړي دا به د دې سبب شي چې ښځې له ټولنې لرې شي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو. کونړ ته به هم ورشو چې نورستان ته البته په بخښنې سره هلته به هم ورشو چې په نورستان کې دوه ماشومانو د یوې ناچاودې مرمۍ په چاودنه کې ژوند له لاسه ورکړی دی.
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاودو توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
همدارنګه ګاونډي ایران ته به هم ورشو چې په محصلینو باندې د اجباري حجاب مسلې نور هم زور اخیستی دی. دا راپور به هم درته ولرو. منتیا مغواړه
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي ربشو د پایل موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې څه باندې 2.8 میلیونه افغانان یا د هیواد په داخل کې او یا هم بهر کډوال شوي دي. دوی اندېښنه څرګنده کړې ده چې د دې افغانانو ستونزې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي. نور تفصیل د اکرام نور.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو او سیاسي بدلونونو د ډېرې افغانانو هوسا او خوشاله ژوند ترې اخیسته. فریبا چې د افغانستان له شمالي ولایت تخار نه د جګړو له امله پلازمینه کابل ته بيځای شوی وای د سر د خوندیتوب په هدف خپل سیمه پریخي و خو دلته له سختې بېوزلۍ سره مخ ده.
د جنگونو له امله ماجر شوم. اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زه هم بیکار یم، خاون مې هم بیکار ده. خپل مصارف او د کور
یوازې په کور دننه افغانان د ژوند له ستونزو شکایت نه کوي، بلکې هغوی چې د ښه ژوند په تمه له هېواده کډوالۍ ته هم اړ شوي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشت افغانه کډواله مرزیه توتاخیل
دلته د پولیسو ډار شته ده، ویزې ختمې دي، د کور کرایې جیګې دي، کار روزګار نشته ده. افغانان ته څوک کار دلته نه ورکوي. نو که ډېر هغه مثال یو چپس خرڅ کړي، یو میوه خرڅ کړي، مهالت دغسې ده. ګرمي ډېره ده، د ګرمۍ د لاسه، د پولیسو د لاسه، د بیکارۍ د لاسه، بیخي وضعیت ګډ وډ ده.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته زیات شمیر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه او ډېری افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته ولاړل. اوس د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOMY په داسې یو طرزالعمل کار کوي چې له مخې له 2.8 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته وشي چې د 2021 میلادي کال د اګست له 15 وروسته یا له افغانستانه کډوال شوي او یا هم په کور دننه بېځایه شوي دي. IOM په یو تازه راپور کې ویلي چې دغه افغان کډوال له زیاتېدونکو اړتیاو او خطرونو سره مخ دي. دغه ادارې ویلي چې د داسې یو طرزالعمل نه موجودیت د خلکو ستونزې لا پسې زیاتوي. د IOM په راپور کې راغلي دي چې دغه طرزالعمل د تطبیق لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري تر څو په کور دننه او بهر لاغ افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي دوی هڅه کوي په دې سره د نورې کډوالۍ مخه ونیسي. IOM ویلي چې دغه طرزالعمل له مخې به یوازې په کور دننه 14 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته کوي چې له ستونزو سره مخ دي. دغه شان به له همکارو هیوادونو سره مرسته کوي چې له ستونزو سره مخ کډوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. افغان کډوال یو شمیر نورو هیوادونو ته د تګ لپاره، خو زیات شمیر نورې په افغانستان کې د بیروزګارۍ د زیاتېدو له امله کډوال شوي. د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې دا مهال بیکاري او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده او خلک د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په بریتانیا کې د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د بریتانیا استازه وایي د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه افغان ښځې او نجونې له ټولنې څخه لرې کوي. دی وویل بریتانیا له طالبانو غواړي چې نړیوال قوانین تر درناوی وکړي او د ښځو، نجونو او قومي او مذهبي اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
تقریبا دو سال شد، دو نیم سال طالب آمدن، ما فقط استک ماندیم، فقط استاد استیم، ما هیچ کار نمیگنیم. در این مدر
مروه در کابل پوانتون محصله ده و یه طالبان لخوا پرنجون او خزو لگی دری بندیزونه ده لگن سنز سر مخ کرده. مروه وی ده او دوستانی نه یوازه اقتصادی بلکه روانی سنز سر هم مخ دی. مروه ازادی راژیو تا بویل
اما دیگر رو ببینیم
دیگر پدولا نری که هم مشمن هم دستک رو پا حال کرده خمون پا کور که نستی و دبانی رتا گ باندې نو شو کولای موبایل وکړو، حق نه لرو کار وکړو، خپل ټول حقونو څخه محروم یو.
په ورته وخت کې د پوهنتون یوه بله مسله د لارام هم وایي نجونې او ښځې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي.
نیاز هر فرد است اشاره
نجونې د زده کړو او د تحصیل له ټولو حقونو محرومې دي. د وخت په تېرېدو سره دا محرومیتونه په نجونو پر رواني فشار اوړي چې د وخت په تېرېدو سره به یې نجونې نتیجه وویني.
متوجه خواهم شد
یوه بل افغانه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا پر ښځو لګېدل شوي بندیزونه له امله اوس په کور کې ناسته ده. دا هم وایي چې نه یوازې اقتصادی بلکه لروانی سنزو سر هم لاس و گریواند.
مسئله اقتصادی
سنزی روحی و روانی سنزی هم دست اجباری هجاب در طول حقیقت سیدی چه یو زندانی پا چه فکرونو که بندیو
زندگی میکنیم.
دا په داسې حال کې د چې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای کې د بریتانیا استازې ایما لوګن ویلي چې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه افغاني ښځې او نجونې له ټولنې څخه لرې کړي دي. میرمن لوګن د جمعې په ورځ د همدې سازمان په یو بیان کې ویلي په نړۍ کې بل هیڅ هیواد له ښځو سره دا ډول چلند نه کوي او زیاته کړې ده چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو دا بندیزونه هیڅ دیني اړخ نه لري. وایي دغه بندیزونه د نجونو او ښځو رواني روغتیا له ګواښ سره مخامخ کوي او برتانیا له طالبانو غوښتي چې نړیوال قوانینو ته درناوی وکړي او د ښځو او نجونو قومي او مذهبي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د ښځو نجونو پر وړاندې وروستۍ بندیزونه د دوی داخلي موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځله واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو ګڼ شمېر بندیزونه لګول شوي دي چې دا په کورنیو او نړیوال غبرګونونو سره مخ شوی موضوع ده. په ډیرو دولتي او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، له منځنیو او لوړو زده کړو د نجونو راګرځول هغه مهم محدودیتونه دي چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګولي دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د کانادا حکومت دیوی اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې له متحده عربي اماراتو سره یې د افغان کډوالو په خوندي لیکت کې د اسانتیاو برابرولو هوکړه کړې ده. په دې اعلامیه کې د کانادا د کډوالۍ او تابعیت وزیر له قوله ویل شوی دی چې کانادا په دې هیواد کې د لږ تر لږه د 40,000 زیانمنونکو افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې خپلو ژمنو ته هوډمن دي. تفصیل سنا کاکړنه ورو.
د کانادا حکومت په یو اعلامیه کې چې د جمعې په شپه ناوخته د دې هیواد پر ویب پاڼه خپره شوه ویلي چې یاد هیواد له متحده عربي اماراتو سره د هغو زر افغان کډوالو په خوندي لیکت کې د اسانتیاو د برابرولو هوکړه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته کډوال شوي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د 650 زیات افغان کډوال د جمعې په ورځ د یادو هیوادونو ګډې همکارۍ پر بنسټ د متحده عربي اماراتو څخه کانادا هیواد ته لیږدول شوي. په یاد اعلامیه کې د کانادا د کډوالۍ او تابعیت وزیر شان فریسل له قوله ویل شوي د دوی دولت ژمن دی چې د روان میلادي کال تر پایه به لږ تر لږه 40,000 زیانمنونکي افغانان په دې هیواد کې بیا میشت کړي او تر اوسه نږدې 2,000 افغانان میشت شوي دي. موږ غوښتل په دې اړه هغو افغان کډوالو سره وغږیږو چې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کمپ کې کانادا ته د تلو په تمه دي، خو دوی موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوال چې په کانادا هیواد کې د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي چې په کارونو کې پرمختګ نشته او دوی اوس هم د هیواد ته د تلو په انتظار دي. یو له دغو افغان کډوالو څخه فردي نومېږي چې کانادا ته د پناه غوښتنې کیس لري او له دوو کلونو راهیسې په دې تمه دی چې یاد هیواد ته ولاړ شي.
موږ د کانادا د پریکړې هرکلی کوو چې افغان کډوال له متحده عربي اماراتو څخه کانادا ته بیایي. په ورته وخت کې د کانادا له دولت څخه هیله کوو چې د هغه افغان کډوالو حالت ته هم پام وکړي چې په پاکستان کې دي، ځکه دلته اقتصادي وضعیت ناهیلی کوونکی دی او زموږ ماشومان دلته ښه راتلونکی نه لري.
د د دې ترڅنګ د ښځو د حقونو یوه فعاله کریمه رحیم هم چې په افغانستان کې د دې بهیر د پیل په تمه ده د کاناډا له دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې دا هیواد باید هغه کسانو ته لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې دي او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی.
زما غوښتنه دا ده چې د متحده عربي اماراتو تر څنګ دي د هغو افغانانو د لیږد بهیر هم پیل شي چې د افغانستان دننه دي او نومونه یې په لیستونو کې دي. دوی دې له خپلو کورنیو سره ولیږدول شي، ځکه دلته وضعیت خراب ده، کار او امنیت نشته. مدني فعالان، خبریالان، د پخواني نظام چارواکي او سرتیري چې له ګواښ سره مخ دي او نومونه یې په لیستونو کې دي باید ژر تر ژره ولیږدول شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته زیات شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه او اوس په نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هېوادونو کې خپل مقصد هېواد ته د تلو په تمه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. په داسې حال کې چې د ایران چارواکي هڅه کوي چې په نجونو او ښځو جبري حجاب رعایت کړي، د ایران محصلان له زیاتېدونکي فشارونو سره مخامخ دي. د ایران د محصلانو د اتحاد شورا چې د حجاب د قوانینو له کبله د حکومت ضد پیل شوو اعتراضونو په لومړۍ کرښه کې دي، د لیکلو پیغامونو او موټر سایکل سپرو ګزمه کوونکو لخوا ګواښل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د محصلانو د اتحاد شورا وایي په وروستوي کې د ښه ژوند او په پښو درولو د علومو په پانتون کې ځینې محصلانې احضار کړی سوي او د پانتون مسؤلانو په وار وار ورته خبرداری ورکړی که د جبري حجاب قانون رعایت نه کړي له پانتونه د ایستل کېدو او بندیز له خطر سره مخامخېدای سي. د محصلانو د اتحاد شورا وایي د پانتون چارواکو د موټر سایکل سپرو کسانو د ګزمې د ایجاد خبر ورکړی چې دنده به یې د اجباري حجاب د نه رعایت په صورت کې له محصلانو سره مقابله وي. ویل سوي محصلانو ته له تهدید ډک لیکلي پیغامونه هم لیږل سوي او پکې د حجاب نه رعایت په صورت کې ورته خبرداری ورکول سوی دی. راپورونه وایي په دې پانتون کې د حراست ځواکونو شمېر زیات سوی. دوی په پانتون کې پر موټر سایکل ګزمه کوي او هغه محصلانې په نښه کوي چې دوی په باور غیر مناسب کالی وي یا هم جبري حجاب نه وي رعایت کړی. په ایران کې د حجاب د مقرراتو پر سر غوسه زیاته سوې ده چې له مخې له ښځو او نجونو غوښتل کېږي څو په عامو ځایونو کې خپل سر په بشپړ ډول پټ کړي. د 2022 د کال سپتمبر میاشت راهیسې د خلکو اعتراضونه وروسته له هغې زیات شول چې په تهران کې د مهسا امینی په نوم یوه ځوانه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور ونیول سوه او په توقیف کې سا ورکړه. د توقیف سویو د وضعیت د څار کمیټې په حواله په ایران کې د سلو پانتونونو څه باندې 120 محصلان د اعتراضونو پر مهال نیول سوي دي. د مهسا امینی د مړینې تر پیښو وروسته په زرګونو ایرانیان لارو سړکونو ته راووتل او د ښځو لپاره یې د زیاتو ازادیو او حقونو غوښتنه وکړه. د ایران په ځانګړي ډول د تهران په بېلابېلو پوهنتونونو کې زیات اعتراضونه سوي او ګڼو محصلانو ټولګیو ته له ننوتلو ډډه وکړه. اعتراض کوونکو شعار ورکاوه: ښځه ژوند ازادي او مرګ پر دیکتاتورانو. ځینو ښځینه محصلانو خپل پړونی له سرونو لرې کړي او اور یې وراچولی دی. راپورونه وایي د ایران د شمالي شهر بابل په نوشیروانی پوهنتون کې چارواکو ځینې کمیټې ګمارلي چې د جبري حجاب رعایت وڅاري. د متحدو محصلانو کانال چې په دې پوهنتون کې د څارنې کمیټې موضوع افشا کړې وایي د دې کمیټې دنده له محصلانو سره د دوی چلند ته په پام مقابله ده. ویل سوي د حراست ځواکونه په 10 کال کې چې استادانو تدریس کاوه ټولګیو ته داخل سوي او محصلانو ته یې د حجاب د رعایت ګوت څنډنه کړې ده. دال زهرا، بهشتی او آزاد پانتون په ګډون په ځینو نورو پانتونونو کې هم د دې ته ورته پیښو راپورونه ورکول سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د مزار شریف ځینې اوسیدونکي وایي چې حضرت علي ته د منصوبې اراوزې شریفي ودانۍ ځینې برخې ویجاړې شوې او دوی ورته اندېښمن دي. دوی وایي د اراوزې د ودانۍ د ځینو برخو د بیا رغونې چارې چې د جمهوریت پر مهال روانې وي اوس درول شوې دي. تفصیل دغه راپور د مزار شریف د اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
در دوران جمهوریت هم کار جریان داشت، وقتی که حکومت تغییر کرد کار فعلا نمیکنند.
نقیب الله د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی دی. وایي په مزار شریف کې د حضرت علي د روضې شریفې د ودانۍ د ځینو ویجاړې شویو برخو د بیا رغونې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړي په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د روضې د بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
تخریبات وجود دارد؟
ځینې ځایونو کې تخریبونه شته او زه مبارک او مقدس ځای دی، د لیدنې ځای دی. اوس مهال کار ورباندې جریان نه لري. زه د مزار شریف د اوسیدونکي په څیر د اسلامي عمارت له حکومته هیله کوم چې په دې برخه کې کار وکړي. هغه ځایونه چې تخریب شوي هغه دې جوړ کړي. ځینې ځایونو کې چې کاشیان لوېدلي هغه باندې باید کار وشي.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ورته اندېښنې لري.
د روضې شریف ځینې برخې درس شوي دي، کار یې هم اوس ولاړ دی. موږ غواړو دا بیا له سره جوړ کړي، ځکه هره ورځ درزونه ډېرې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د بلخ ولایت اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د ریاست اطلاعاتو عامر عطا محمد ساهو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روضې شریف فرهنګي مسؤول عتیق الله انصاري دا تاییدوي چې د روضې د ودانۍ د بیا رغونې پروګرام د بودیجې د نه تخصیص له امله په ټپه درېدلی دی. د ازادي راډیو ته وویل
د روضې مبارک هیڅ ځای نه دی تخریب شوی، غیر له دې چې هغه ځایونه چې د پخوا راهیسې تخریب پاتې وو د بودیجې د کموالي له امله تر اوسه یې کارونه پاتې دي.
د زیاته کړه هڅې روانې دي چې د روضې شریف د بیا رغونې چارې بیرته پیل شي. مزار شریف ښار د نفوس او مساحت له مخې د افغانستان په شمال کې تر ټولو لوی ښار دی. د دې ښار شهرت تر ډېره د مسلمانانو څلورم خلیفه حضرت علي ته منسوب دی. هر کال په زرګونه مسلمانان مزار شریف ته د روضې شریف د لیدلو لپاره ورځي او د طالبانو له واکمنۍ مخکې به د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځو د جنډې د پورته کولو تر ټولو لوی مراسم هم دلته ترسره کېدل چې د جمهوري نظام لوړ پوري دولتي چارواکي به هم پکې ګډون کاوه، خو اوس دوه کاله کېږي چې دا مراسم نشته.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي د یاد ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د یوې ناچاودې مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو ټپي دی. تفصیل د سیمینا په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت وانت وایګل ولسوالۍ په لری پرته سیمه څامګل کې ماشومانو په یو پخوانۍ او ناچاودې مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودنه کړې او پکې دریو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسېدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکاري مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق صحاق وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک وژل شوي او یوه جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا د اسدآباد مرکزی روغتون ته رسول شوې ده. په وینا چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي. له تیرو جنگونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیاته اندازه ناچاو دي. مینونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډېری وختونه د چاودنې له امله ولسي وګړو او په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرګ ژوبله رسیږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
عارف کریمی هغه افغان ژورنالیست وکاس دی چې له خپلې کډوالۍ څخه مود وروسته د جرمني په پلازمینه کې د افغانستان د پرون خندا په نوم په بارډ کالج کې د اکسونی یو نندارتون جوړ کړی دی. دا چې دی اکاس په خپل ژوند کې څه لوړې ژورې کتلې دي ورزو په دغه راپور کې اورو.
عکسایی که ما گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی ان ان، گاردین، لومون، اشپیگل به چاپ رسیده.
دای د هرات پانتون زده کریال دی. عارف کریمی د ژورنالیزم له پوهنځی فارغ شوی او د ژورنالیزم په برخه کې رسمي کار د مسلې په دوران کې آن په لومړی سیمستر کې پیل کړ. کریمی خپل لومړنی کار د هرات ولایت له صدای جوانان رادیو سره پیل کړ. د 2010 کال راهیسې تر څو چې له افغانستان څخه جرمني ته ولاړ، فرانسې خبری آژانس سره د ویډیوګرافر او عکاسۍ دنده درلوده.
بعد از اینکه حکومت جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان
وروسته له هغې چې جمهوري دولت سقوط شو او طالبان د حکومت چارې په لاس کې واخیستې، بیا مې هم د خبریالۍ کار ته دوام ورکړ. د خبرګزاري فرانسې سره د افغانستان په بېلابېلو ډېرو ښارونو ته مې سفرونه وکړل او څو راپورونه مې جوړ کړل. مهم او اغېزناک راپورونه وو چې نړیوالې ټولنې پام یې راواړو،
توانست توجه جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنه.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې وچکالۍ او په بادغیز ولایت کې د بې وزلۍ له امله د پیسو په بدل کې د نجونو پلورل هغه راپورونه وو چې عارف کریمي او د هغه د ملګرو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چمتو شوي وو. عارف کریمي وایي دغه راپورونو ډېره اغېز کړې وه. په دې وروستیو اونیو کې د عارف کریمي 40 عکسونه چې په افغانستان کې اخیستل شوي وو د برلین په بارډ کالج کې نندارې ته وړاندې کړل شو. دی وایي د نندارې نوم د افغانستان د پرون خندا وه، خو موخه یې ترې په تیره کې د افغانانو د خوښیو، آزادۍ، مسکا او د ژوند د نورو بېلابېلو مثبتو اړخونو خپرول وو. د عارفي په خبره د عکسونو دا ننداره د پوهنتون محصلینو او استادانو ته د افغانستان په اړه متفاوت نظر ورکړ. عارفي کریمي د کډوالۍ د اغېز په اړه وایي
انسان پر روحی روانی لحاظ یا هم د کار اړخ اغېزمن کوي او بې له شکه چې کومه یې هم اغېز کړی دی. زه هیله لرم چې دا بدلونونه به ډېر ژر پای ومومي او زه وشم کولی په خپل هیواد کې عادي ژوند ته دوام ورکړم، هغه هیواد کې مې چې ژوند کوو بېرته واوړم.
که څه هم عارف کریمي یوازنی خبریال نه دی چې د طالبانو له راتګ وروسته له هیواد څخه وتلو ته اړ شوی، خو د هغو خبریالانو له ډلې دی چې هڅه کوي د کډوالۍ ننګونو په خپل کاري ډګر کې په نوي کاري فرصتونه بدل کړي.
سلام علیکم، زه د مرجع ولسوالۍ خبرې کوم. دغه د مرستو توزیع چې شروع ده، دا لکه دی چې وایي چې موږ یې خوار و غریب ته ورکوو، خوار و غریب ته. دا نه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغو ته هغه مسولین یا راسي وایي خوار و غریب را وښیاست، هغه خپل قریبانو دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغو ته زنګونه ووایي، هغه یې مخته ورته راولي. نور خوار و غریب خبر لا نه یې دی، کارټونه اخیستي، نومان یې لیکلي، کارټونه یې ټولو ته رسېدلي، خوار و غریب نه په خبر دی نه ورسېدلي دي. هغه چې ولسوالۍ ته ورسېم هلته څوک یې نه ور پرېږدي، هغو سره نه شي پیدا کولی. دلته هم چې خبرېږي هغه ټوله توضیح شوي کارټونه ټوله دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قریبان پر راټولوي، خپل قریبانو ته یې ورکوي، ټوله دغو ته رسېږي، خوار و غریب ته نه رسېږي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته، اورېدونکو ته. دا دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر شي. ما د هلمند د ندالي له دښت څخه زنګ درته ویلی، نوم یې جان محمد دی. وروره، د مرستې چې راځي د مرستې په صحیح ډول نه توضیح کېږي، یوازې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي. وروره، هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو چې وروسته مرستې ورته راځي له بهر نه، خارج نه مرستې راځي، بشري مرستې وروره، دا صرف د طالبانو په لیکو کې چې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کېږي، او دا نور ولس کې چې کوم کسان په دې جنګو کې لګېدلي هغوی ته نه رسېږي، کوم شهیدان شوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کېږي، او بس مرستې راځي ورو د خپلو منځو کې سره ویشي. زما هیله ده چې دغه زما غږ لوړ خپلو چارواکو ته ورسول شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
دوی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته نیمه نړۍ د ښځو پروګرام لرو خو باید تاسو ته یو یادونه وکړم هغه چې هم داشي باز مخه کې د ازادي راډیو نوري ازادي راډیو یو نوې خبرونه پیل کړي تال او تال دا د موسیقي نوې پروګرام دی تاسو کولی شئ دغه خبرونه ته خپل پیغامونه واستوي او همدارنګ کولی شئ چې شعر ورته خپل وایاست یا د چې زمزمه ورته وکړي یا سندره وغوړي نو تاسو دغه خپل پیغامونه د واتس اپ په دغه شمیره چې زی اوس وایم 00 24 21 24 په دې شمیره راوستوي شمیره بیا تکراروم 00 24 21 24 د زموږ د واتس اپ شمیره د ساسي د پیغامونو په تمه یو زموږ د خبرونه ساسي په پیغامونو خپلې ده نو تاسو د خبرونه ته پیغامونه واستوي موږ به ساسي د خوخي سندري خبرې کړو اوس ورزو لنډ خبرونه ده د شنبې پورې افغانستان او ایران په ګډه پوله د طالب او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه د فرانس پریس خبری ژانس راپور پر بنسټ د خبره د ایران پولیسو کړي خو د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي د ایران دولتي خبری ژانس د ایران د پولیسو د قمندان د مرستیال په حواله ویلي دي نن سهار لس بچي طالب ځواکونو د افغانستان لوري د ایران پر پولیسو ډزې وکړې هغه د نه دی ویلي چې د نخته کې مرګ ژوب لکم لوري ته وخته وکړه د پد سال کې د شه د ایران تسنیم خبری ژانس بیا راپور کړی دی چې په دغه نخته کې سپکې او درنې وسلې کارول شوې دي د دې ترڅنګ د خبری ژانس ویلي دي چې د نخته هغه مهال پایته ورسېدل چې د دواړو خواوو د دفاع وزارت چارواکو له یو بل سره تماس ونیوه سبا یک شنبه به د ترکی خلک د خپل هیواد د ولسمشري په دویم پړاو انتخاباتو کې ګډون وکړي د ترکی ولسمشر او د عدالت او پرمختګ ګوند مشر رجب طیب اردوغان او د شپږو ګوندونو د ائتلاف ګډ کاندید کمال قیلچ دار اوغلو د مې د 14 نیټې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د 50 سلنه رایو په ګټلو کې پاتې راغلل نه شپېته کلن اردوغان له 60 کلن راهیسې په واک دی د اردوغان سیال څلور یو کلن اوغلو بیا ویلي دي چې ټاکنې وګټي د ښځو حقونه به پیاوړي کړي او سوریا وال کډوال به بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل عراقي سیال ته ویلي دي چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې د کموالي علت تخنیکی مسایل دي او په دغه صادرات توکه د کموالی پریکړه تهران نه کړی د ریاست بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي دي چې دواړو هیوادونو هڅه کوي چې د بغداد له خوا د زیات پیمانی پیسې د نور کولو موضوع حل کړي او اوکراین او روسیې دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د میزایلو او بیپلوټ الوتکو د تازه حملو او پرون د ځینو چاودنو خبر ورکړی دی چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او ځین نور کسان ټپیان شوي دي د اوکراین هوایی ځواک وایي روسیې پر اوکراین ولس میزایل وشتلی دي او د کامیکیزا په نوم د بیپلوټ الوتکو په مرسته یو دیرش حمله کړې دي د اوکراین هوایی ځواک زیاتوي چې لس کروز میزایل او د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوی درویش بیپلوټ الوتکې او دوه اکتشافي ډرون سکور کړی دی
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته ته دې هدا پر دې سیالاتو نمبر باندې راغلی دي چې خپل ځان بم وهه وخته بم خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم هیڅ نه کیږي
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم زه هم اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل کول باندې واچو
دروانی برخی در دکتران په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځ وسخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دل خوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي ل نورو څخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږی غوړی وژړی هر څه منفي ګڼی په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشئ دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دیا ته رسولی وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان شکول د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه نو ځکه یې کورنی ژوند هم تریخ شوی و
څه د کورنۍ مشکلات یي څه غریبي شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغس شو چې دربدري شوه ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده ژوندونه پرېښوده بېسره بېسره نوښته شو مسافر شو خور مور ورور خاون اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي زړه مې خفه اوسیم دغسې هر څه چې وکړم هر څه خبرې وکړم ویل وکړم هېڅ ښه کېږي نه وایي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هېڅ نه کېږي خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړم اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خاون سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان وهم اخیرې ورته کوم اته تر دې هدا پورې د سیالتونه م راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م وهه چې ډېر قار به مې راته ډېر به مې زړه خفه شو بېخته به مې خپل شکول یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ پورې ګډوډېږي خو کېږي نه که دا شرایط همدې صفات شي نو شاید حالت همدې دې نه هم خراب شي
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاوتریخوالي بېکاري بېوزلي په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړي فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ طبیعي حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورور مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځې تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپل لیدو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ څه نو دا حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظ چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظ د تیرو لحاظو چې دی په ډپریشن کې دی مثلا بعضې د کورنیو د لحاظ بعضې د پوهنتون د مکتب او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله ما کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغی ته نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي یعنې د خپل طبیعي حق ته خستل کېږي نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دوته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي او د خپله یو دلیل یې دی د دوشانو
مینه حسنزی چې د تپانځي ماسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کیږي اکثره خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نووسی د دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتی او سیاسي کړکیچونه هم شته. په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض پس رفته عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید وارزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادواره موادو معتاد شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې د دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي او بله مسله چې امنیتی ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په هکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مریضۍ باندې ډېر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آګاهي او د دې د لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سی دي زموږ دغه خفګان سه بیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شاخه خپرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې مېرمنې دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لری.
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایر چې له واڅخه بهر روسی ګل خپل تجربه سره وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پرخلړی ته وایي. نو مړی وایي چې په هواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بری الی نشو چې د دې د ژوند چاره ګډي وډی کړي. خدا چې وس کډواله شوه په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانی ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې خپل پوښنې ستونزو سره وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن، خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تاب انداسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
bale
لنی
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سولو مهاجرت ته مخ کړه، لغه وخت نه راتوایا، آیا حال ته د سې کوم څه وچې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکي داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم، یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما ده قبر بسر کرد.
بله.
دا دیر سخته. سخته ده.
بله. دیر. ز پویگم چه کلانا کلا زینه پختنه اغا دردونه تازه کوی چه اغا دیمون پزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه کی گی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله منده یم چې زه وکولی شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هېواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم، د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ. او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نه شي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي، او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو، او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو، او ځان ته د په اصطلاح د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو، او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو، او د یوې امیدواره راتلونکې په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي، او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو، او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېرې زیاتې خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري، او د ژوند نه یې بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاهی نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپېریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي، او د دېنه متاسفانه چې به داسې ستونزې جوړېږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی، کچیر ته پرې وسانیا کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي یا وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی دغه حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خفګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خفګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان هم د ژور خفګان نه وساتو او نور هم خپل چاپېریال ته نجات ورکړو، هغه که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپېریال وي او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی ژور خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو تاسو ته متوجه شو او دا سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه. که دا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خفګان علائم تشخیص کړو؟
د ژور خفګان انسانان همیشه منفیگرا خوی لری او دوی طولنیز خوی نلری، دوی کوشش کوي چې تنها اوسیږي او دوی همیشه د پاره تور عینه کې چولی وي، او حتی مثبتگرا انسان سره هم دوی منفیگرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خفګان اخلي او داسې نقطو او خبرو پسې ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریان هم خپه کړي. په دې کې د ژور خفګان کې به یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت ډیر عمیق خفګان کې وي، په ژور خفګان کې وي، بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنایي قطب ورته وایي دی، هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي، او کله کله بیا ژور خفګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري، البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي، زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته ورته پیدا شي. د کلسترول د اوچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خفګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خونی هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه ژور خفګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی سي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضې دواګان دوی خپل سر باندې بیا اخلي، نو په خپل سر باندې دوا خوړل دا درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف چې ورته ورکړي مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونه شي، او د دوام راجع چې تقریبا چې آخري هغه دی، یعنی هغه حل دی، او د ډاکټر صاحب هم زما د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري، عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راجع کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خفګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولی شي؟
دی خپل لومړی معالج دی د خپل ځان. د ژور خفګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپله د خپل ځان معالجه کولی شي. دوی خپله باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دی هغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څېړنه وایي چې انسان په هر 3 ساعتونو کې پنځوس زره کلمې خاطرې تالیفوي، اتیا فیصده د دې خاطرو او کلمو منفي دي او شل فیصده د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرا دی. عموما انسان په ترینینګ باندې کولی شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپله سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قرآن کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، رب ملک اله. په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې څنګه غواړي د هغې وسوسې نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنة والناس، کله انسي شیطانان او کله جیني شیطانان راځي او بعضې خبرې مو تاسو ته کوي په سینه کې مو تاسو ته وسوسه پیدا کیږي. درې آسماني مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسایل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق. څومره شر چې الله پیدا کړی دي ټول نو په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خفګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغېز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مصاب تیروانه کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب تیروانه کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپله قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلک ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چکه به خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خفګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خفګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خفګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او له هغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولری. الله مو مال او ملګری. Thank you.